السلام علیکم سهار مو په خیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د نهه یا سه شنبه ورځ د کال 2015 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه په پښتونخوا کې د سهار نه بجې دي زه منور شاو زما ټکنیکی همکار علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړې کې ستاسو هرکلی کو چې پکې به یو شمیر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ او سو خوندور سندرې هم د دې خبرونې برخه ده خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اول د خبرونو لنډیز پاکستان وایي په افغانستان کې امن غواړي خو دا به د خبرو اترو د لارې امکان ولري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کوي او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر کردار ستایلی دی او اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وایي په افغانستان کې امن غواړي خو دا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستلی شي نوموړي زیاته کړه دې لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلی عمل زر تر زره بیا شروع کړي سرتاج عزیز په دغه دا هم ویل چې امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي نوموړي د یو سوال په جواب کې ویل چې نړیوال ورورولي د پاکستان د ایټمي وسلو د کمانډ او کنټرول په نظام مطمئن ده د پاکستان حکومت د جماعت داوا او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو په شمول د دوه اویا ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو لخوا د زلزله ځپلو سره د مرستو د کوریج نه کولو امر کړی دی د پاکستان د الکترانیک میډیا د سارنې اداره پیمرا وایي چې د ټولو میډیا رسنیو ته یې امر کړی دی چې د دغې یادو ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو نو سډول کوریج به هم نکوي پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګوندیزې غونډې په خپل ګډه اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دغه ټولګوندیزه غونډه چې په مستقبل کې د قبایلي سیمو حیثیت په حق له جماعت اسلامي را بللې وه پکې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وویل دوی دې لپاره په پارلیمان کې د قبایلي نمایندګانو لخوا د جمع کړی شوي بل ملاتړ کوي
دویشتم ترمیم چې کوم راغله ده مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او دې سره به نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پختونو ته به تقویت ملو شي ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو زده خپل یو اهمیت شته
د مختلفو ګوندونو غړو دا هم ویل چې د پوځي عملیاتو لوجې به کور شوي قبایل دې زر تر زر خپل سیمه تاسټانه کړی شي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوي وی ډلې محله مولا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د چیلنج سره مخ کوي د افغانستان د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له هغې خپل مشر وټاکه چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو ویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د طالبانو نه جدا شوې ډلې یو ناسرګنده کمانډر پرون ویلي چې د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنگ لپاره مولا اخوند خپل مشر په توګه ټاکلی دی د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوی چې نوموړی د مولا عمر سره لس کاله یو ځای پاتې شوی او دغه په باوري ملګرو کې شامل و د مولا عمر د مړینې د خبر نه پس ځینې وسلوال د طالبانو نه جدا شوي او اسلامي دولت تمې وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک استیل اهارت تیره ورځ یوې خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده نوموړي ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستیو نامنیو ځپلي زیاته پاملرنه کوي د سره صلیب نړیواله کمیټې چې د جګړې په حالت کې د زخمیان سره د مرستې د قیادیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله. خدای هم ویل چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر پر وخت وکړي. کیری ویل امریکا د افغانستان په گاوند کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سیوا کوي. د عراقي پارلیمان غړو د اصلاحاتو قانوني کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علیبادی اختیارات د محدودولو لپاره رای اچولی دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلیماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلیمان غړي محسن السادون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د علیبادی د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلیمان غوښتل چې د حکومت او پارلیماني غړو اختیارات جدا کړي. وزیر اعظم د 13 اگست په میاشت کې وروسته له هغې د اصلاحاتو کمپاین اعلان کړو چې د درغلیو د خاتمې د خدماتو په څنګه کې د نیمګړتیاو او بې حده حکومتي لګښتونو خلاف درنې مظاهرې وشوې. وروسته خبر ده چې د روس د هوایي کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دښته کې د روس جاز د خپل تکنیکي او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلی. د تیر خالي په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیښه کې 200 لیرش کسان وژل شوي وو. د کوګالی ماویا کمپنۍ نائب مشر الکساندر اسمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د بل کوم تکنیکي یا فزیکي عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی. د خبرونه چې په دې 9 بجو شروع شینو تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان د خارجه چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې امن غواړي. په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله دا وخت را سره ملګری شوی دی د ټلیفون دلاري. احمد الله سهار دې په خیر. د سرتاج عزیز د سرګندونو تفصيلات کرا سره شریک کړئ.
دریو بخامن ورشا د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاده افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کمرسته وغوښتله، نو پاکستان د دوه ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم بحالۍ مرستې دي هغه ته چمتو دي، او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کول له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنگ غواړي دوی غواړي چې هغه کې کمی غواړي، او افغان حکومت او طالب نمائندگانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرسته چې کوم دی هغه لپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي، او په دې ډول کې پاکستان هڅې په نړیوال کچ منلې شوې هم دي.
احمد الله دغلت کې چې کوم په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز خبرې تاسو ذکر کړئ، نو په پیمرا د پاکستان چې کومه د میډیا د سارنی و اداره ورته مونږ ویل شو اغه هم ځنې هدایات جاری کړې دي، یو خبر پانه جاری کړې ده، دا اغه څه تفصيلات لري؟
بالکل، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یعنی پیمرا چې کوم دی هغه د ملک ټول ٹی وی چینل او ریڈیو سټیشنو ته هدایت جاری کړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې پکې لشکری طیبه، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن په شمول دوا ویا تنظیمونه چې کوم دی ناقانونه ګرځول شوی دی د کوریج نه کوي. لکه د 13 ورځ دا نوټس چې کوم جاری کړی شوی دی، نو په دې کې د کلدم تنظیمونو فهرست هم جاری کړی شوی دی، او د پیمرا چارواکو چې کوم دی د ناقانونه ارزول شوی تنظیمونو د فاندنګ لپاره په میډیا چې کوم اشتهارات چلول کیږي نو هغه هم منه کړی دي چې دا قسمه اشتهارات به هم نه چلیږي چې د هغه لارې د خپل ځان لپاره فاندنګ چې کوم دی هغه کوي یا داسې پروګرامونه به نه نشر کوي او یا به نه دوباره نشر کوي چې د هغه نه په خلکو کې نفرت پیدا کیږي یا د امن ته چې کوم دی هغه په زیان رسی او داسې مواد هم به نه نشر کوي میډیا چې هغه خلک چې کوم دی هغه په تشدد باندې راو پاره یو یا د مرستې چې کوم دی هغه وکړي او پیمرا حکام دا هم ویلی دي که دا احکامات چا ونه منل نو دا هغه چینل چې کوم دي هغه ته جرمانه سره سره لایسنس هم دا هغه معطل کېدلی شي. خو زه دا هم ویم چې منورشا چې د پیمرا لخوا کوم دا جاری کړی شوی نوټس دی په دې کې و نکاتو کې مخنه غواړم د اقوام متحده د سلامتي کونسل لخوا چې کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په خاصه توګه ذکر کړی شوی دی چې پکې ما څنګه مخکې دا درې تنظیمونه یاد کړل دا شامل دي ولې پاکستان حکومت چې کوم دی هغه شپېته تنظیمونه چې هغه ناقانونه ګرځولي خو دا پاتې دولس تنظیمونه چې کوم دی په دې باندې
د ملګرو ملتونو د اړخنه د بندیز سره مخ دي. یو جهان مننه داود اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله چې موږ ته تازه حال راکو په روانه غړې کې تاسو لپاره د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او خوندورې سندرې مو هم په دې خبرونه کې تاسو لپاره شامل کړي دي. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. پرون په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوې ټولګوندیز کانفرنس چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه وویل شو چې د هغه آئینی ترمیم د بل حمایت کوي کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمائندګانو جمع کړی او پکې یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې د بدامنۍ له وجې د فاټنه بې کوره شوي خلک د زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. په دې هکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله تفصیل راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي نو حکومت له پکار دي صرف دا متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته واپس ولیږي بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګوندیز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټا پارلمنټرین چې قومي اسمبلی کې کوم بل پیش کړی دی هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کو. قانون د آل پارټي کانفرنس دې لپاره راغوښتل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاق رائے پیدا کړو. موږ دا غواړو چې د نوي حالاتو مطابق قبایلي عوام د بچو په لاس کې قلم او کتاب او خپل فیصله په خپل د کولو جوګه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغلی دی موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سره نه صرف داوی مشکلات به پکې حل شي بلکې موږ دا غړو چې پختونو ته تقویت ملو شي. ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بیلټ اپ دی او هیڅ نشي سو کولای چې د نزان وباسي او کوم سیاسي پارټي د نزان وباسي او غزان به طرف وساتلو کوشش وکړي نو
موجود د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الحاج شاجوګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې به یقیني هنه راکړه چې موږ به بل کې رستا سو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت د بل نه کړی نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې
بل پاس نشي په 2/3 میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانه د قومي اسمبلی غړي او قبایلی سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن تخواست کوي چې د بل منزورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو کوم مسلم لیگ من سره اومني به خو مونته د دومره لوی لا جو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو رډنن سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل به شوه دې مونږه ویلکم کوو. مونږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دې په ټریبل ایجنټس کې مرای شي. خو دا یو داسې سینسیټیو ایشو دی چې باندې جلد بازی نه مکار نه لو. دیکھیے وہ ٹول آن بورڈ ٹول خصوصا قبائل چیری داغی اعتماد و ضرور حاصل ہوئی.
دا یادو نے دا چ پٹول گندیس کانفرنس کے دا جماعت اسلامی نے علاوہ عوامی نیشنل گند جمعیت علماء اسلام قومی وطن پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ قاف نیشنل پارٹی او متحدہ قومی موومنٹ پر شمول دا فاٹان منتخب دا پارلمان غڑو گڑون وکڑو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا مردان ضلع بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او دوه کمرې یې پریوتې دي. ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فنډ سم نه دی استعمال شوی او پکې ناقصه مواد کارول شوي نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړی دی. په دې حقله تفصیل د مردان نظم خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 900 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي وو. د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب ورکړ کولونه انکار وکړو. د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و. د دې سکول استاد هر څه پخپل کړی تر دې چې د لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي.
اوس په نن موږ نه مونږ خبر یو نه د پیسو نه مونږ په سکول هم بند کړو بای دې کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګیدلی بیا چې دویمه کمره شروع کړه هغه د پخپل سر کړی دا دلما یو دوه چې سائن کړی سټارټینګ کې څنګه چې کار شروع کوم دا نه پز بده او چیک باندې پخپل سائن کړي زما سائن زما چې لګه فیک سائن کړي نور چم لګا سي د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړی طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې دا را پرې وته دي دغه د کسانو خبره کوله چې سکول را پرې وته دي په زلزله کې د وی خبرې کتر اغله دي مې څه چل شي وی چې سکول دیوالونه ملاستي خو دردغه پوره لکه زه خپل ځان نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانې لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوې دي تر لنټر پورې سیدلې دي خو عام دغه مطابق کم اس کم دی کې 15 منه سیخ لګېدو چې پاغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې. د دې علاوه کله چې دارا پرې وته ری نو د دې چې کم دی خبر ورکړی دی هغه خبر دی درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کې نستو هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکی هغه دی غلطه جوړه کړې هغه بدی بیا جوړې هغه درخواست چې هغه دی لګلې پاغه هم د ټولو استادانو چې کم استادان خبر نه دی هیڅ ټیچر خپل دغه ساين کړې او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې.
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہوار دي نو هغه ته به سزا ورکول کیږي. ولی اول به د ودانیو پوهان ګوري
دا کس میټیریل خدای په انکوایري وکړي چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه دا خو ټیکنیکلی به دا خو ګوري انکوایري به پیو کو کفر څنګه ناقص میټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړی دا خلاف راښکنه غشتل کیږي او مطلب چې ټیکنیکل خلک یې ګوري کنه مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر دي یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی نو دا غي خلاف دا ریاکشن واخلو.
دا یادونې وړ ده چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي اسمبلی غړی ټاکلې شوې ده. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دوله زرا یو سلو دیرش زیار لزرا پنځه سوه اتیا ول لزرا اته سوه اتیا او پنځه لزرا اووه سوه شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې په کومه صفه باندې هم تاسو خپل ریډیو ستن ودرولې ده نو همدغه ځای کې یې ټینګه کوي. سمه ده. ورځو یو بل ریپورت ته د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی په باره کې د ډېرې مودې نه پاس په لسګونو سرکاري سکولونه فعال کړي دي او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو د هغې په بیا جوړولو یې هم لاس پورې کړی. دا راز چارواکي زیاتوي چې ځینې سکولونو ته په فوري توګه خیمه هم ورکړل شوې خو بیا باړه تستانه شوې. خلک دا ګیله کوي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیا وشته او په کار دي چې زده کوونکو ته یو سم تعلیمي ماحول برابر کړي شي. په دې حق له تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولې دي. په دې هکله د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته
د چلوبر د کمر خیل د کا خیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه موږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د پاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړ موږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسس باندې دي او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق له وویل.
خو زه به تاسو ته دا وایم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو کنه جزوي نقصان ورته رسېدلی او 92 چې کوم دی ټوټلی ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی کنه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده په هغې باندې مطلب مستقل نقشه ده چې ان ډبلیو لګیا دی جوړی نو لګیا یو دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغې چې کوم پراپر ایډوسي چا سره یې هغې ته لګیا اجازت ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو.
خو بیا باړې تاسو نه شوي خلق وای چې بد ځنې سکولونو کې وس هم نیمګړتیا وشتا. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله پردی وای چې په سکول کې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای لري 493 موشمونه په دوه مشرونو نه کنټرول کیږي دوه مشرونو افتی خوغه سټاپ برتی کو مونږ لا سټاپ روکو چې مونږ د موشمونه ته تعلیم کی په د علاقه کې ترقی خور شي.
او د بړې د زدکونکو اتحادیه یو مشر فواد پردی وای چې د بړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د بړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پر پراپر بلډینګ نیوي دغه پر پراپر چیئرز او بورډ نیوي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دیویش په دی ورستو کې باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ماخام شپږ بجې چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورځو یو بل ریپورت ته ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو د نوي مشر تابه په سر د لانجې له وجې جدا شوي یوې وسلوالې ډلې ملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی. ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویان ذبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړي دي. په دې حق له تفصیل د اسما ساروان ریپورت کوي.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزه وکړي. د منصور د مشرۍ مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه یې د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو ذبیح الله مجاهد له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړیو ډیلی ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د څرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشرۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی آزادي راډیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والي په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د اکثره وی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابه دي چې د ملا محمد عمر اخوند مړینې پټه کړې و. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وشل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینې د دې لپاره پټه ساتلې و چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
د اسمت ساروان ریپورت موریده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې مونږ تاسو ته سو خوندوري سندري هم لرو چې دا وخت د ګلروف شوقي په وخت کې دی وي ته وکشي.
زړور می ټکوي ران نوزي چش پشي زور ورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا زړور می ټکوي ران نوزي چش پشي زور ورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا زړور می ټکوي ران نوزي زړور می ټکوي ران نوزي چش پشي زور ورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا زړور می ټکوي ران نوزي پنگلیو پہ منگی ران نوزی جو ماتا
پہ بنگڑیو پہ منگیرا ننوزی یو چوک دا دزڑ ور میں ٹکویرا ننوزی چش پشی زور ورا پزڑگیرا ننوزی یو چوک دا دزڑ ور میں ٹکویرا.
د ګلروپ شوقي په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د روانې ګړۍ نیمه ته رسیدلی پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شو. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان وایي په افغانستان کې امن غواړي، خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دې لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلې عمل زر تر زره شروع کړي. د پاکستان الیکټرانیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته هدایات جاری کړي چې دوا او یا ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو ته د کاورج نه ورکوي. د ګل پورس د پیمرا لخوا جاری شوی نوټس وایي چې ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په فهرست کې جماعت داوا او فلاح انسانیت ډلې هم شامل دي او دوی د خیر ښېګړې په کارونو کې برخه اخلي خو دوی ته د کاورج نه ورکول کیږي. پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګوندي د غونډې په خپل غړی اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د مختلفو ګوندونو غړو دا هم په دغه موقع وویل چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایل دي زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي شي. ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوي وې ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه لپاره چیلنج دی. د افغانستان د روان کال د جولای میاشت کې ملا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو. ویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر ویلي دي له بده مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د تراګری پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف د مشرۍ ستاینه وکړه. خدای هم ویل چې په کار دی د تراګری د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیزمو اوریده. اوس وخت شوه دی د پاکستانی مطبوعاتو د کتنې. د پاکستان مطبوعاتو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د زونو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریو کې وای که څه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله ځپلو په مرستو کې لګیا دی، خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دی چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلي او زلزله ځپلي د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه، کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي، د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو که وکتل شي نو دا وروستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زره خلکو ته امداد رسي، ځکه چې موږ له وړاندې نه سب بندوبست نه کوو، خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړي شي. او دارنګ اوس په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپل کوي چې دې کې سکمه پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکې آج ورځ پاڼه خپل ادارېو کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندي زغونډه کې ټولو ډلو د فاټه عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټه د پارلیمان غړي غواړي چې فاټه د خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو په رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم اهم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلي منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کومې هم منصوبې جوړې کړې شوي دي هغه ناکام دي. نو باید چې لومړی د فاټا لپاره یو مکمل ډانچه جوړ کړې شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلي منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بریا او فارن پالیسی مجله بیا د افغانستان د بیا رغونې او د دغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغان ولسمشر په سرګندونو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له هرن باچا واورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رایه واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته راشي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمي نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,609 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 101، پاکستان تحریک انصاف 211، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرۍ د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو، له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نور یو شمیر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلی موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي، خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې، خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا دشته کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرمل شیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان وو. په دې جاز کې سوار 240 ټول مسافر چې زیاتره یې روسیان وو په مقام مړه شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې زموږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روس یو مسافر اڑونکو الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شو. په دې الوتکه کې د لږ تر لږه 40 ماشومانو په ګډون 212 مسافر او د الوتکې د عملی وطن سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروسته سینټ پیټرسبرګ او نستی ښارګوټو ته بیرته ورتلل. د روس یو چارواکی ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی، پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوي او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوي دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویلی شي. د رستا بیړنی او چارو وزارت وایي چې د نومبر په دویمه نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 144 کسانو مړی سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوی دی. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دا الوتکه یې څرنګې په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو اسمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطل کړي دي. بل لور ته د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادري ویلي دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس RIA تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یو الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند.
ګرانو اورېدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګان وباس.
اوه هوی هوی خو درته وایې مې وجه پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال رادیو خبرونه پام کوا درته د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو. خو په دې غړې کې د سلام پښتونخوا خبرونه د نو تاسو ته مونږه ویلې دي ژمنم در سره کړی چې خوږی خوږی سندرې هم درته لرو. د نغمې په غږ کې راځي چې دی وي ته وښو. نغمه په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی ورزو. د ریپورټونو لړۍ ته د بی پولي ډاکټرانو د ډلې مشروای نړیوالې ټولنې د افغانستان په کندوز کې په یو هسپتال د بمبارۍ د بی پلوه او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه د پامه غورځولې. جوان لیو له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې ویل د ترلاسه شوو شواهدو ښکاري چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په هسپتال په قصدي ډول بمباري شوې ده. امریکا د کندوز پر روغتون برید چې یوه میاشت وړاندې رامسته شوې و بخنه غوښتې ده او د امریکا د دفاع وزارت د دې پیښې تحقیقات هم کوي. تفصیل د رضوان مراد رپورټ کې اورو.
د بی پولي ډاکټرانو د ډلې مشروای په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو بمباري ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي. جوان لیو له رویټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بی پولي ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړي په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشروای د کندوز د روغتون پر پیښه چې د دوی د دیارلسو ډاکټرانو او طبي کارکوونکو په ګډون دیرش کسان پکې ووژل شول د نړیوالې ټولنې چوپتیا له خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وای دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړی و. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازینۍ ودانۍ وه چې روښانه وه، او د هغې په خبره پرچتې هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشروای پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیول، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخنه غوښتې، او د دفاع وزارت پنټاګون وایي د دې پیښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره روان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ډیو ریډیو بعد ما خام د شپږو بجو نه پاس هم په دې سپو بیا تاسو اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته په فارن پالیسی مجله کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو مودې غزولو فیصلې او هلته د سرتیرو د قراردادیانو د لګښتونو په اړه لیکنه خبره شوې. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د صدر باراک اوباما نه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د سرتیری نه وباسي، نو لسمه ورته ویل چې د سرتیرو پاتې کېدو په صورت کې په هغوی د راتلونکو خرچو سم او کره معلومات دی ورکړي. د لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو.
په فارن پالیسی مجله کې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د روان کال اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي ل خپل ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ډیره سپینه یې ورڅخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه دې ل خپلې ژمنې واوړي. اوباما له کلونو راهیسې دا ژمنه تکراروله چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي، خو جنرال ډیمسي ورته وویل تر 2018 زیږیز کال وروسته دې هم په افغانستان کې لږ تر لږه 5000 سرتیری وساتي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله پښې ټینګې نه کړي او القاعده هم بیا ورنشي. مجله وایي په جولای کې د امریکا دفاع وزارت پوه شو چې القاعده د افغانستان په جنوب کې دوه روزنیز کیمپونه لري چې پکې یو دیرش مربع میله پراخو. په لیکنه کې راغلي ولسمشر غوښتل چې افغانستان د عراق په څیر نشي. نو ډیمسي ته وویل په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو ته تیار دی، خو اوباما غوښتل چې ډیمسي ورته دا هم په سپینه ووایي چې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو او هلته د دې سرتیرو د اوسېدو، خوړو، بندوبست او ملاتړ لپاره د زرګونه ټیکهدارانو یا قراردادیانو ټوله خرچه به څومره وي. فارن پالیسی مجله وایي د ولسمشر اوباما او جنرال ډیمسي ترمنځ د شویو خبرو تفصیل اول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی و. لیکنه د پینټاګان وروستي شمیر په اساس وایي دا مهال په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره شاوخوا دیرش زره قراردادیان کار کوي چې پکې شاوخوا لس زره امریکایان دي. پاتې کسان یا د افغانستان دي او یا هم د بل هیواد لکه نیپال کارکوونکي دي. مجله وایي د پینټاګان په دې ورکړل شوي شمیر کې د بهرنیو چارو وزارت یو ایس ای آی ډی او د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د زرګونه ټیکهدارانو تفصیل نشته. د دې معنی دا شوه چې اوباما یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده نه غځوي، بلکې هلته به خپل زرګونه قراردادیان هم ساتي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د دې معنی دا هم ده چې امریکا به د دې ټیکهدارانو کار له نږدې څاري، ځکه چې پخوا په لویو قراردادیانو شرکتونو تور پورې شوی و چې د امریکا حکومت ته به یې له لګښته لوړ بیلونه ورکول، د ژمنو په پوره کولو کې به پاتې راتلل او له خپلو کارکوونکو به یې زیات کار اخیسته او کله کله به یې ښکاره درغلي هم کوله. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ډان ورځپاڼې خپل اداریا د خبریالانو خلاف د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلی چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت په نسبت اوس په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو بیا هم که له یوې خوا په دې هیواد کې د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بلې خوا ته د ژورنالیستانو وژونکو ته سزا هم نه ورکول کیږي. د اداریې غټې برخې د اسرار مومند نورو
په ادارې کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې، نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطن د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو 2 فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا ادارې وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وژنو په لسو کیسونو کې نه هداسي دي چې وژنکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې. او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپولو خبریالانو په ریپورت کې راغلي دي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولې. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وژنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے دی رسی خدا سے پکار دی کہ اوی کی دا مذہبی تعلیم نہ علاوہ دنیاوی تعلیم ہم ورکری شی
مدارس باید یو کنٹرول لاندی چی دغا ترکی و ترقواریت و تعصب دی منزلار شی
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجه او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه په دې ځی سر ترسیږي. په آخري برخه کې تاسو ته یو وار بیا د ستاره یونس او زرولی افغان په غږ کې دغه خوږه سندره لرو چې په دې بد خبرونه سرته ورسیږي، خو نورې خبرونې لا هم دوام لري. مشال ریډیو سره اوسئ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو غیر اخیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے سبر دلین شم
تاہیر بلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک قربان کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
دربا کرم بشمار
تا بل خدا یا غوارم
داستا ترسم بشما
منگا پیو بل باندے کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے باپ جار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری ہو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر جوے مونگا پا دار دمینے مونگا پا دار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجردن تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یو زیبلو بے کھو
دم آشمانو پرن
زانگو یا بے لکھیو ہار دمینے لکھیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑلے ہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدیسر کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے